شیبر خوش آمدین.
فروغ صاحب ستړی مشی او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سولې په ارتباط له دوو مهمو غونډو خبرو. روانه اونۍ به کابل د داسې یوې غونډې کوربه وي او د نوي لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې به تاشکند د افغانستان د ثبات او سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې چارې مخته یوسي. تر خبرونو وروسته په دې اړه جزئیات درکوو. کابل کې د امریکا سفیر وایي ټاپي پروژه یو ستر ګام دی چې د سیمې په کچه اخیستل شوی. پاکستان غواړي چې له خوست سره د غلام خان بندر په لنډ راتلونکي کې پرانیسي او ولسمشر ټرمپ روسیه، ایران او د سوریې رژیم په سوریه کې د روان بشري ناورین له امله ملامت کړل. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانیستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان بس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د نلیکې پروژه داسې ستر ګام دی چې د سیمې ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډیرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي، افغانستان ته د ارزانه انرژۍ شمنبه په لاس ورځي او حکومت ته به د عاید مهمه سرچینه وي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژې کې به تر لسو زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 1500 میلیونه ډالره به د مالیې له درکه ورته ورسی شي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خاورې راتیره شي د هیوادونو ترمنځ ارزانه ترانزیت ته لاره پرانیسي. د هرات د چارواکو په وینا هغه نوري فایبر او د برق انرژي به چې د افغانستان په خاوره کې له ترکمنستانه د پاکستان خاورې ته تیریږي د هرات د صنعتي پارک فعالیت چټک کړي. د ټاپي پروژې ته 10 میلیارد ډالر ځانګړي شوي او د 2019 میلادي کال تر وروستیو به بشپړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانیستل شي. د غلام خان بندر د انجینري چارو مسؤول محمد نور وزیر ازادي راډیو ته وویل
پدې کې درې سیکشنې دي. یو پیسنجر ټرمینل دی، یو ورکې امپورټ ټرمینل دی کنا چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه الته سکیننګ دغه بکیږي نو ان وډ مخ کې بدرومي کنه. او بل دی ایکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو الته باغه سکیننګ دغه بکیږي آل سکیورټی میئرز کنه هغه بدغه کیږي نو هغه نه پس به د مال افغانستان ته درومي.
بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي کامران اپریدي پرون ازادي راډیو ته وویل د غلام خان بندر کار بشپړ شوی او له مرکزی حکومت ورته ویل شوی چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د غلام خان بندر له پرانیستلو سره به د خوست له لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لور ته صادرات او وارداتو ته لار پرانیستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د دوی لوبه د جمعې په شپه په دوبۍ ښار کې وشوه. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي اولاد سلاوف ستیپانوف سره مخامخ شو چې وایي کولای شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو بری ته ورسیږي. ښاغلی هوتک تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې وویل د وای خپل افغان امنیتی ځواکونو ته د دې بری مبارکي وایم، خپل ملت ته مبارکي وایم. ما ژمنه کړې به چې تاسو ته به خوشحالي راوړم. هیله من یم له دې بری خوشاله شوي اوسئ. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاتلنډي لوبغاړي آین فینان مات کړ. باز محمد مبارز هم د افغان ملي پولیسو په یونیفورم کې د سیالیو سالون ته ننوت، خو د راپورونو په اساس په کابل ښار کې خلکو د دې بریا په خاطر بیا هوایي ډزې وکړې چې د ځینو افغانانو د تشویش وړ وګرځېدې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش په خپل فیسبوک کې لیکلي چې په دې ارتباط یعنی د دې ډزو په ارتباط 15 تنه نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري رسوایۍ د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پورې کړ. ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روسیې، ایران او د سوریه حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي د بشریت مخې تور کړي. ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د دیرش وزنی اوربان د ټینګېدو پر وړاندیز رایګیری کوي. د اوربان وړاندیز د دې لپاره شوی چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسی شي او زخمیان روغتونونو ته انتقال شي. خو د روسیې حکومت په خواله داسې وړاندیز سره مخالفت څرګند کړی و. د روسیې حکومت ویلي چې داسې وړاندیز له واقعیته لرې دی ځکه د داعش زیات وسله وال لا هم په سیمه کې فعالیت لري. خو د فرانسې ولسمشر او د جرمني سریاعظم یې له روسیې غوښتنه کړې چې د امنیت شورا په غونډه کې د اوربان وړاندیز ته مثبته رایه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان جی سلیمان ویلي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کراري لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. سلیمان دا خبره په سوریه کې د دیرش ورځني اوربان ټینګېدو لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روسیې مقاومت ته په اشاره کړې ده. هغه پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی شو له روسیې سره د مذاکرو لړۍ او ارتباطات ټینګ وساتو. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نشته کې پرون اتلس تنه ووژل شول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د شباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کیږي. خو د پرونی پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. تاشکند د افغانستان لپاره په څو اونیو کې د وی نړیوالې غونډې د جوړېدو تکل کړی. وړاندې په خبرونه کې د دې ترڅنګ تاسو په کابل کې روانه اونۍ لې وی نړیوالې غونډې خبر کړو چې پکې د سولې لپاره طرح وړاندې کیږي. د سیاسي چارو کتونکو متي الله خروټي وایي
د سولې عالی شورا دغه طرح چې په مخ کې کړی ده دغه طرح کامیابی یک امکانات ستاسو قوي احتمال لري چې په د افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط څه تغیرات مېسر شي.
د ټاپي پروژې کارونه په افغانستان کې پیل شول. د دې پروژې په اړه مې د اقتصاد د پوهنځي د استاد بشیر دودیال نظر اخیسته. واشنگتن بیا د هڅې پیل کړي چې پاکستان د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي. په دې خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګیروي او کرایي کورونو لستونزو خبرو.
یو خو کرای خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي.
ازبکستان به د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او بیا شمیر نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د یو نړیوال کانفرنس کور به شي. تمه ده چې دا غونډه د مارچ په 26 په تاشکند کې جوړه شي. د روسیې اژانسونو په وینا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته وویل چې یو شمیر هیوادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او په دې ناسته کې به روسیه، چین او د امریکا متحده ایالاتونه د نړیوالو قدرتونو په استازیتوب برخه واخلي. پاکستان، ایران او هند به د سیمه ایزو په استازیتوب ګډون پکې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو او ترکیه ته هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنلیک استول شوی. د کاملوف په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې د استازو هم هرکلی کیږي. د روان میلادي کال په پیل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې کانفرنس جوړېدو ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د تاشکند په غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هیوادو استازي هم برخه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د یو ګاونډي په توګه په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. بلور ته ټاکل شوې ده چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د چهارشنبې په ورځ به د کابل پروسې په ناسته کې د وړاندې کیدونکو طرحې اساسي تمرکز د سولې د عملي اقداماتو په اړه وي. د دغې شورا یو غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د خطوصه په سولې لپاره اجماع راوستل وکړه او په دې باندې خبره کیږي چې د سولې به سره هم کوو او بیا به پیاری پر اساس باندې راتلون کې پلان په متعلق باندې قریب د خبرې کې مشورې روانې دي او دغه په نتیجه کې یو څه ترتیبیږي لکه تر ورځې پورې بیلانې.
یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پروسې په ناسته کې وړاندې کېدونکو طرحې ته خوشبینه دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ ته د چارو کارپوه متي الله خروټي د مرکې په پیل کې وویل چې دا طرحه به د سولې عملي حلو ځلو ته لار پرانیزي. ښاغلی خروټي وایي
باز باز در نظرش ده هر قاطعیت چی فعلا در افغانستان حکومت دولت سول عالی شورای لری او با در نظرش ده دی چی هم ده اوس قرار ده چی ده طالبان اسلامی تحریک پیواز بل تیم بل گروپ به نام داعش جاسی دغه ټول مسائل سره جمع کو بله هو د سول عالی شورا دغه طرح چکړی مخکې کړی ده دغه طرح کامیابی یک امکانات است او قوی احتمال لري چی په افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط ست تغییرات مېسراسي
تر ډیره باید فشار پر طالبان او سان باندې وی او کنه نور وړاندیزونه تحصیل لري
او ګوري اصلا طالبان په هغه سیمو کې چې فعالیت کوي هغه خلکو باندې چې دوی ګویا حاکم دي هم د اوس په کلو باندې کې هغه خلکو سره باید آگاهی عامه ورکړي سي خلکو ته هغه خلکو سره کار وکړي هغه خلکو ته سره ته باید ویل سي چې د حکومت په ځبه یا د حکومت په خوله یا د حکومت په خبرو باندې مخالفین دولت اسلامي افغانستان یا طالبان نه کوي یا زمونږ خبرې د حکومت خبرې نه وري تاسو سپینګری ملای مامان مشران متنفذین ورسره خبرې وکړي چې بلاخره دوی چی شي غواړي د دوی هغه آخري هدف چی شي ده مثلا آیا تر اخره پوری وطن ورانسی آیا تر اخره پوری هم دسی منګه داسې بدبختی کې ژوند کو آیا تر اخره پوری با وجود دې چې ټول ملکونه در تراغل یا موږ سره مرسته کوي بیا موږ هم خپل سرخانو کې ډوړې ونه لرو نو بنان دغه کار د سیم خلک ولسی خلک کوي چې دوی سره خبره وکي پس لغین بیا ات او بتمیدان کامل تاسو هم وخت چې هغه سیمه کې چې دوی حاکم دي هغه خلک چې دوی سره خبره وکي نتیجه ورکي او بل پاکستان هیواد سره چې د افغانستان د اسلامي دولت د مخالفینو تصنیح تجهیز ملکه اون که هواد ده دوی باندی امغه فشار بین بلی او تطبیق مرحله وار استراتژی دی امریکای متحده ایالاتو دولس مشر چې د پاکستان او افغانستان د سیمه پاک له ترتیب سوی ده دغه نتایج ملموس نتایج مونږ ته لاسته راکوي سي
کچری دغه ګډون کون کې هوادونه دغه طرح نه ملاتړ ونه کی آیا فکر کوي چې نتیجه به ولري
او ګوري امداوس دغه ګډون کونه کې هوادونه د دې جګړیل غن له بور کې دوی غسازی خپل نو بنان دغه خنیت زیګنه د دې کې چې حکومتونه یا غسوک چې امداوس متضرر دیورنه اول سونه حکومتونه مجبور کې چې نه منګه هم دغه مشکلات نظر لیدلای نو بنان دوی باید دغه پروسه ته گویا لبای کوي او دې پروسه اهدافونه د اهداف تطبیقولو لپاره پیسې کم کاری وکړي
د سیاسي چارو د کارپو متي الله خروټي نظر مو د کابل د پروسې د غونډې پاړه د ناجي ساپوي په مرکه کې واورید. کابل به د چهارشنبه پورس د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربه وي. په یوې خبرتیا پسې د ټاپي پروژې پاړه د اقتصاد پوهنځي او د افغانستان د علومو د اکاډمي د اقتصاد پوهنځي د استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي د غړي بشیر دودیال نظر د سر شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه دوه لښ پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د دغه پروژې لمخې به د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي او په لسکونو میلیونه او په سلګونو میلیونه ډالر به هر کال افغانستان د دې غازو د انتقال له ترانزیټ ترلاسه کوي. د موضوع د وضاحت لپاره چې دا پروژه څه ګټې افغانستان ته لري د اقتصاد پوهنځي له استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي بشیر دودیال څخه اورو.
او د دې په څنګه چې ټولجیو د دې مل چې څنګه موږ کولای شو چې باز نور د شبوساتو کاروبارونو ته وړاندې ورکړو د نوې پروژو خصوصیات دا چې په خپل ځای کې به هم جانبي تاثیر لري مستقیم استاد باندې موږ خپل کولای شو په دې کې د محلي کارکونکو په توګه په دې کې شامل شي اې کارونه چې کارونه د دې ورو مهارت بشري نیرو نه لري ولې دماغی نه عربی دانش اما در فیزیک فعالیت برای نیرو موږ کار زده ته جذب شي استخدام فرصت رامنځته کیږي. د دې څنګه موږ کولای شو دا څنګه د لخواري تحلیل تر څنګ غیر لخواري اثرات هم رامنځته کړي امنیت باندې تاثیر کړي د خلکو د تاثیر کړي دا وختونه موږ ته ډېر مهم دي.
دوجل سپ د ټاپي پروژې لومړی قرارداد د دیرش کلونو په مخه دی چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د یو اقتصادي تړون لمخې دا موده لاندې نه ده.
وروسته د دیرش کلونو د هغه وخت چې د اقتصادي عمر دوره به د پروژې شروع شي په دې کې د بازار نور تحلیلونه دي چې موږ به څه وکړو تر هغه نه هیڅ ځکه چې دا یو کال وروسته چې دا د ذخایر د لحاظه د ټکنالوژي د تغییر د لحاظه د نور تحولات هغي او د هغه مرحله ده چې په ویک عواید نظر مصارف ته تغییر کوي. خو دا تحلیل دی دا مسائل سره کوي. البته په دې حال کې نو مالې خپل خپل رول لري نو موږ په دې کې د دې شو کلو یا د شو کلو یو ډول دا کوم سوال نه پیدا کوي.
د ټاپي پروژه کار د افغانستان دننه کچرته لځند او خند سره مخامخ شي باید څه وشي؟ کوم ځانګړي اقدامات ممکن دي؟ یعنی نړیوال زمادتونه او د تورته هڅه ممکن دي چې وشي؟
د هم دي اوس نه د سفارتي کومه متفقانه د یو د پروژې ته شي ځکه چې څنګه چې نو ولې دا چې د یو خبرت نه دی وړاندې مرغه چې د خبرت نه دی د قدرت خبرت نه دی او دا بیا هم د پخ سره د پخ سره څنګه چې د استری نه کوي څنګه خبرت نه دی دا نه خطرونه ټول د پخ دی او موږ د دې نه هم څه شته نو چې راینه خاصه چې د پروژې کې خاندونه د تاسو چې مې روان یو څه کدا وخت کې دی انسان نو هغه راځي چې د څه څه زمستري نو ښاغره نو په تاسو باندې معلومه باندې چې دې زیاتره او دا یو واجب دی چې د روغ اقتصادي پروژو په برخه کې دا د وخت سره دی او د کوم د مشکلات کې شوې مثلا د غوښ یو څه یو پاسیو دی واده هغه د نیم څه څه باندې باز پروژو شروع کیه او تاسو ګورئ چې مثلا په شان یو څه باندې د اقتصادي امخره هغه اوسه دا چې په پر مخصوص هو د نکې د هغو پروژو پای سره خبرتونه د دې شوې دي په شې هو د نکې په هغه وخت کې چې یاته یو د نه نه یو خاطره ورسېده د انسان مستعمره هو د نه آزاد په هغه وخت کې هغه رقم په خبرتونه د دې شوې دي او د مسلمان وخت کې خوشبختي دا نه چې د دې نړیوال دولو سازمانونه لکه د پر مختیاری باند، نریوار پر مختیاری باند یا دستانی گوادینو باند که در حوال کورایشی به در اقتصادی عرف یا سن از در زمانه پا غار وقت یا در اختل غیری که پندق مدکر که در حوالین غیری بی او در گواخ در چه تصور دیدی که دیدی و برامل کشی در بانکونه بعض شرایط در حوالی توازه که او دیتا دست بود پوهوی چکه چې دا پروژه د خطر پر مخامخ کې کېدای شي په انګه کې کومکونه د دې سره کمږي همدغه تضمین او ګارانتي په نوښت کې
د افغانستان لپاره مو د ټاپي پروژې د ګټو په ارتباط د اقتصاد د استاد بشیر دودیال څرګندونه واوریده. وړاندې په خبرونه کې د همدې پروژې په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریکو.
ازادي رادیو
اسادی رادیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې او ری په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې اسادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزی کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی او ویلي دی چې د افغانستان دفاع وزارت د شپږدېرش زره کسیز ملیشا ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. اصلي هدف د هغو سیمو ساتل دي چې د افغانستان ملي اردو د طالبانو له کنټرول ایستلې دي. مقاله لیکونکي ویلي دا نه وخت کولای شي له افغان حکومت سره د پوځیانو د کمښت د ستونزې په ډکولو کې مرسته وکړي، خو لیکوال ویلي بشري حقوقو ډلې به دا پوځیان تر څار لاندې ولري. په افغانستان کې د ملیشه پوځیانو مخینه خپلې ښکته او پورته خبرې لري. تر اوسه نه ده اعلان شوی چې دغه پوځ د جوړولو لپاره د خلکو ګمارنه څه وخت پیلېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت له مخکې د دې ملیشه ځواک په اړه اندېښنې رد کړي دي او ویلي دي چې دا پوځ به د یاد وزارت تر مستقیم فرمان لاندې دنده ترسره کړي. وار آن د راکس خبرونې د یو نامتو امریکایي لیکوال او څېړونکي بارنت روبن یو اوږده مقاله چاپ کړې ده. روبن په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو بحث کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې د امریکا، چین، هند او روسیې په څیر هیوادونه دوه مهم دلایل لري چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د سرچینو برابرول توجیه کوي. لومړی په افغانستان کې تروریستي ډلې پناه ځایونو ته نه پرېښودل، او دویم په آسیا لویه وچه او جنوبي آسیا کې د اقتصادي ظهور د رسم دودول او په مواصلاتو او له مواصلاتي شبکو سره د افغانستان د یو ځای کېدو په سر پانګونه. د مقالې لیکونکي ویلي تر ټولو غوره لار چې کولی شي دا دوه هدفونه پرې ترلاسه شي په افغانستان کې د یو مؤثره دولت رامنځته کول دي. د وارن دراکس خبرونه د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان یو مشر هم نه دی توانېدلی چې دولت یوازې د کورنۍ عوایدو په مټ وساتي، او یا هم د شاه امان الله خان، مجاهدینو او طالبانو د دورو په څیر رژیمونه چې له بهرنیو مرستو برخمن نه وو د فشار په خاطر ړنګ شول. اوس وخت نړیواله ټولنه په لومړي سر کې امریکا ویلي چې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ به پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې پر پاکستان به فشارونه د افغانستان د امنیت او ثبات باعث شي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي او یو چارواکي او یو جګپوړي ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستان به د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې داخل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې ته وړاندیز وکړ چې پاکستان یو وار بیا په هغو مشکوکو هیوادونو کې وګڼي چې له تروریستي ډلو د مالي سرچینو د بندولو لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې. رویټرز اژانس د پاکستان د حکومت د یو چارواکي او یو ډیپلومات په حواله لیکلي چې د فاینانشل ټاسک اکشن ادارې غړیو د پنځشنبه پر سلا وکړه چې پاکستان تر څارنې لاندې شي. په پاکستان کې سرچینو رویټرز ته ویلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو شمېر غړیو هیوادو او همکارو سازمانونو چې مخکې د پاکستان ملاتړ کړی و له خپلې پرېکړې اوښتي دي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
په پاکستان کې سرچینې وای په نړۍ کې د تورو او غیر قانوني پیسو پر جریان د څارنې نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس شایي پریکړه وکړي چې پاکستان یې وربیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې له تروریستي ډلو سره د مالی مرستې له امله تر څارنې لاندې دي. د پاکستان د دولت یو لوړ رتبه چارواکي او یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړي سلا شوي چې پاکستان یې وربیا د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. د رویټرز په حواله دا اقدام شاید د پاکستان اقتصاد او بانکي سیستم ته سخت ضربه ورکړي او له واشنگتن سره د اسلام آباد نازک روابط په لا خراب کړي. رویټرز لیکلي له تروریستانو د مالی ملاتړ له امله تر څار لاندې هیوادونو په کتار کې د پاکستان شاملول د واشنگتن د هغې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې غواړي پاکستان له هغو افراطي ډلو سره خپل ارتباط پرې کړي چې د پاکستان له خاورې په هند او افغانستان کې حملې کوي. یو پاکستانی چارواکی او یو ډیپلومات چې د دواړو هویت پټ ساتل شوی رویټرز ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیواله اداره په جون میاشت کې غونډه لري او رسمن به پاکستان تر څارنې لاندې هیوادونو کې وګڼل شي. د پاکستان حکومت په دې ارتباط د هڅو په لړ کې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د حافظ سعید دوی ادارې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې کوي او شتمنۍ یې کنګل کوي. حافظ سعید هغه څوک دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې په تروریستي حمله کې چې 168 تنه پکې ووژل سو په لاس درلودلو تورن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د فبروري په 15 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې داسې اقدام به د پاکستان اقتصادي وده کمزوري کړي. د پاکستان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې چې وخت ورکړي. پاکستان مخکې هم درې کاله د مشکوکو هیوادونو په لیست کې پاتې شوی دی. د چین، ترکیه او د خلیج د همکاري شورا غړو چې سعودي عربستان یې مشري کوي تیرونی د پاکستان په برخه کې له داسې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی و. خو هغو پټو سرچینو چې رویټرز خبري اژانس خبرې ورسره کړې دي ویلي چې د چین حکومت او د خلیج د همکاري شورا غړي دولتونه د پاکستان له ملاتړه تیر شوي دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کوونکی پلاوی په کال کې درې غونډې کوي. د هغوی راتلونکي غونډه د جون په میاشت کې ده. د پالیسی جوړولو په دې نړیواله اداره کې 15 هیوادونه او د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون کنشمیر نړیوالې مالی ادارې او بانکونه غړي توب لري.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار پیلېدل د افغانستان او سیمې لپاره مهم بللی. وړاندې د همدې پروژې په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، خو سمدستي د الوتکو په اړه یو خبر. امریکا غواړي چې خورا چټکې الوتکې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
ناسا د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژغ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهمه او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعا ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او فرضاً مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنې پکې ونه شي. د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د توپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني، د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعا دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهمه لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کیږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام استاسو دایمي همکار قاری پښتون.
افغان یم، د زابل خاک افغان زخه درته پیغام پرېږدم. د چاپی او نوري پیغامونه منکی افرول فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پای ته ورسیږي. نو لهدا وختونه ملتو نو که دولت وي، که دولت باندې خلک وي، که دولت وړاندې ولاړ خلک وي، هر څوک چې وي، خو ځینې هله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ساتي پروژې د امنیت لپاره لیست بډ وهي او تر وګور کولای شو دغه خار بیچاره ملت ته څه نه څه ګټه ورسیږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرته ورسیږي او بیا ملت ته پایده ورسیږي. فقط و با احترام
زه مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرق د قریې څخه ډیر خوشاله سوم چې د فیفروجا خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم. او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو وخت چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې د دغه پروژې ملاتړ وکړي، بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام، مولوی عبدالخالق حجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
د ټاپي پروژې په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اوریدې. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لسو زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 500 میلیونه ډالر به د مالی له درکه ورته رسی شي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د دې پایپ لاین په امتداد به د اورګاډي کرښه تیر شي، نوري فایبر به تیر شي او د ترکمنستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچارونی سفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. مهم خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د غلام خان بندر له پرانستو سره به د خوست له لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لور ته صادرات او وارداتو ته لار پرانستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان تیره شپه د دوبۍ په ښار کې مات کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري ناورین د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پوری کړ. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکی شزه و د سپین ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر شوی دی. د موټر چلوونکی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کراری لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نښته کې پرون 13 تنه ووژل شول. مخکې تر دې چې د غوړیا چارونی سفری پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګروی او کرایي کورونو لستونزو خبرو.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د 200 ډالر څخه نیولې به تر 300 400 600 ډالر پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورید چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله ارشیوی است چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسي؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د راهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنگ دي. د راهنما له یو خاوند سره هم غږیدلی یو، د عدلیه وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړي او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړي. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي ده.
قدر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه دی چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګراونی سي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلي وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایې نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د یوې میاشتې کرایه اخلي. په دې اړه د څوتنو خاریانو خبري اورو.
مسعد فیروزه او سید محبوب اوسیدن کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چلکې او قوالی مسنه ورکې ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما ولا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما ولا باندې بيخي اعتبار نشته.
زما نوم نظیفه جلالی دی د بدخشان ولایت یو خو فعلا کابل کې اوسیم د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $600 پورې دی کمیشن اخلي خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي
نومی میرزمان دیزه شرکت رئیسی ما دغه راهنماګانی چې کمی دی دغه ټوله فریبکاری کوي د یو کس نه پیسې اخلي یو جیدات په 45 کسانو باندې پرودي فریبکاری نه ټوله ډکی دی دغه راهنماګانی دروازه باندې لیکلي دی راهنمای معاملات سره جوازم نه لري
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقا نصر وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي د دوکان کرایه لوړه ده کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته نو دوی مجبوره دي چې ډیر کمیشن واخلي نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود آل اینمی تضمینی که اولا برو کرده
بخواز موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و خوست چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه ل 500 زیات پیسې باید تحویل کړو دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو بیرته راکوي مګر د فتن خوې موږ ته برابرول سخت دي ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي چل فریب او دوکه کوي شاید یو شمیر هم داسي وي مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي دا د خلکو مسولیت دی چې لمړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه بیا د معاملې وکړي شخصا لمانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطي قبالې ورکوي په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکو اجمل وایي
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله هغه دا پردی کور خولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړې 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړي ته وویل چې دا کور خو زما دی ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی اغه نور خلکو ورکړی دی بیخی دسه دوا یانه پر کړی دی پر پردی کور باندې دوا کړی دی
د چورسیاب اوسنکه ملیار چې کله کور اخستنو ډیر پامې د جایداد اسنارو ته کړی نو مړې وای چې دای دي زینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوی دی نو ځکه د کور قباله پاړوند او دولتي ادارو کې کتلې بیا پیسې ورکړي
څه په ځای کې پاکي هغه به خواري بسې تکلیف بسې په ډېر زحمتو 5 روپۍ پیدا کوي نو دا دوکه ماران دوکه کوي نو د ما فکر ټول اسناد ته وو یه اسناد هغه درسته دي څه د شاروالي نه اسناد ولري د محکمې نه اسناد ولري نو بهترې دغه دي چې له دولت سره سړی معامله وکړي چې هغه اسناد له دولت سره معامله شوي
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادی رادیو اوري د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ځانګړي شوی
دا چې د عدلی وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړي ورته غوښی
2005 جواز رسمن د راهنمای معاملات وزارت عدلیه نه صادر شوی دی کابل کې کوم راهنماوي سره مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي نور لغوه د وزارت عدلیه له خوا نه صورت نه نیسي
دا جریمه څومره جریمه ده څه رقم جریمه ده
د هغه راهنما اوس تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی د ورځ 300 افغانۍ په باندې جریمه راځي د چا شکایت وړاندې سی وزارت عدلیه ته نو دا ټول شهروندان بنګه هیله کو چې دوی دا معاملې کوي له چا سره هغه سیتاس راهنما ورکي هغه وزارت عدلیه ته راوړي او په راهنمای معاملات چې د موږ یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا سیتا قانوني ده کنه ده دا دوی شکایت د څه باید وزارت عدلیه ته وزي وزارت عدلیه به بالغنه د دوی راهنماوي سره قانوني چلند کوي
کچيري خلک مراجعه ونه کا په خپل د وزارت عدلیه مسولیت څه ايدي برسي نه لري دوی کوم تحقیق نه لري
د 2015 راهنماوي سه وسفيرن په کابل کې موجود دي کوم شکایت موجود نه وي څنګه کوي چې د ټول راهنماوي هغه وکړي
کله چې څوکور په کرایاني سي ګراو کوي بل اخره څوکور اخلي دغه تر راهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب دي کمیشن وګرځي
راهنمای معاملات حق لري سره فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي د دون نیم نیم فیصد سی یو فیصد کیږي کمیشن واخلي او د ګروي په حالت کې هم عین شکل او هغه څوک چې کرا باندې کور نیسي د هغه نظر په مکرایه باندې 15000 کرایه راهنمای معاملات حق لري سره خپل کمیشن واخلي د یو کور کرایه کې 4000 افغانۍ وي نو د دې 15000 کرایه 15000 افغانۍ کیږي نو دا بیا 2500 لیوه خونه خسته کیږي 2500 لبل خونه خسته کیږي
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15000 کرایه دوی نیمه کاندي کدی یو کور 10000 کرایه ای اغه 15000 راهنما واخلی 2500 لیوی خو 2500 لبل خو خدا کار نه کیږي وس لزر اخلی دیو کال په قرارداد کې چې 15000 د کور لخواند او 15000 لکرنشینه دا بیخی یو معمول رواج د پټول راهنما و کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ دا څه رقم موضوع ده
که چیرې کتبی سند لاسته راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې نو پر راهنمای معاملات باندې جریمه راځي بل علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې
نو دا سند تاسو څوک راوړي څه رقم راوړي
خریدار یا فروشنده هر یو دوی شاکی وی شکایت ولري کوي چې وزارت عدالت دوی شکایت وړاندې کوي بورډ د بررسی به ازي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبري شوي چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي
وسړی ته خو راغلی داسې غلی ناستې
نو څه شو کوم اتانو کوم درته
نه تان مره تا کله د کړه د چوس راته وکي سودا دې راوړه کنه
ته عجیب خبرې کوي سودا په څه شي راوړو
وسړی وای په چشې راوړم ته میلمانه نه ګوري
وخزي پوهیږم خو 15000 روپۍ را سره وي کور میونیو دوه میاشتې مې 40000 پیسې کی ورکړه 10000 غا ایڈوانس دغه ضمانت هغه رانه واخستو او 15000 رانه دی رانه ما والا واخستي
وروره دا ضمانت سم دا 15000 نور دي څنګه راهنما ته ورکړي
ورخه ټول خلک ورکی کنه خو 15000 ما نه واخستي 15000 کور والا نه
نو وروره دا څه رقم تا 15000 وکړی چې 15000 لاغه نه اخیستی 15000 لتانه دا خو وروره 2500 باید لتانه واخلي 2500 لاغه نه واخلي
وروره نو زه څه پویګم خو دا ویل کور علامه ورکړي مام ورکړي نو زه خو څه پدې شو نه پویګم
نو څه تا پیسې ورکړي بیا کاغذ چې شه درته ویل کې امضا یې کې څه تا پیسې ورکړي دي
اغه کاغذ خو راکه اغه کرام چې ونیو نور خو چرانه کې
اغه خو درکې دا چې پیسې دی واخیستلې دا درته ویل کې 15000 ک نه
نه
ترګه دا ورکه دي چیلی کلی په دیکی
و درګرال ته می جیب کې دا دا د وخت لوګور ټاپه کړی دا
نه ټاپه خو صحیح ده د راهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه خو دا غدا د کرایې لیکلی دی د پېښکې لیکلی دی او دا 15000 نورې ولې نه دی لیکلی
نو زه څه خبرم خو ماته د مونږ کیږي نو
و اوروره تا خو به ورته ویلی و چې اوروره ته دومره پیسې اخلي اوله خو دې حق دومره نه کیږي
اوروره ته ما جیب خبره کې مونږ خو دا هر ځای کور نیسوم دغه پیسې را نه اخلي
نه اوروره ګوره دا خپل حق هر چیرته سړی داوا کوي خپل حق غواړي وروره د راهنما حق دومره نه کیږي
چا سره داوا کوي په چای منی وروره ته مجیب خبرې کوي
ته چې هم دغه اوس دغه خبرې د پاره به توجهی کوي سبب ولا ورځ نه نور زیاتې پیسې اخلي ته وروره د کاغذ دی وېسه عدلی وزارت آلته وخی چې وروره دلته دغه سی کار روان ده د راهنماوي خو په مونږ دغه سی چپه ظلم کوي
ته هم عجیب خبرې کوي د عدلیې وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولاکه ما څوک نږدې م ورته پرېږدي
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسې دغه کاغذ به ویسې هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آسانی پیدا سي په دې کارو کې
دا خو در سره منم خو زه په دې پوهیږم دا کاغذ هلته ویسم ولاکه مې څوک پوښتنه م وکړي
ولې نه کوي ته خو یو وارې لاړ سه ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالات راغلی غریب سړی سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دوی شکوي دا کار خو بیخي ظلم ده دا دومره جنجالی کار نه دالته چې لار سي پخپل لار پیدا کړي موضوع به اوري روخانه سي
اور کاله کم دومره دلاسه کیږي
وسړیا ولې دې دلاسه نه کیږي تمام ورس په کور کې پروت خود زه هم دا کار وکه
لار سه وزارت ته ور د کاغذ وران دي ک سبا ته خلکو دعا وي در پسی وي
چې ته دا کار به
مو قربان دي سم خیر ده د ازامت ته اوس وبسه نور خلکو ته به ماسانی پیدا سي
اوس خو نه وخت لري سار به وسم
او خیر وس
دا و د کور کلی نه نه خبرونه تربیه په هر ځای کې چی است الله مو مل او ملګری
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې چاودنه شوې ده. د کابل استودیو د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن دغه وس را سره ده. بله تورمن صاحب ژغ مې اوري. بله تورمن صاحب د دې چاودنې په اړه باندې ستاسو معلومات څه دي؟ بله
سلام پوره کول سره امداوس څو شیبه مخکې د ډیر نږدې دی وی چاودنې غږ واوریدل شو چې ویل کیږي د نهمه امنیتي اوزې شش درک سیمه کې دغه چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو خبريال دغه ته ورغلې ده سیمه ته ورغلې ده چې ورسره په دې اړه جزئیات خبر شي. ولې د سیمه ځخه چې نږدې د امبولانسونو غوونه هم ډیر ورېدل کیږي چې کېدې شي مرګ جوړ بل دغه 14 نولر یو دوی بده وژن شو او د ټپیانو د انتقال په برخه کې مرسته کوي. خو تر اوسه پر دې جزئیات نشته ده. د ازادي رادیو خبريال ته موږ هر سیمه ته ورغلې ده. ان شاء الله پر اتونکو خبرونه کو په دې اړه بشپړ جزئیات خبره شي.
تورمن صاحب د ازادي رادیو له دفتره دغه سیمه چې 14 پکې شوې ده تقریبا څومره باید لري؟
ډیر نږدې تقریبا د ازادي رادیو دفتر هم دغه شجرک په سرک باندې پروت دی او دا ویل کیږي چې د دریمو مکریانو خواته چې کوم د شجرک سرک پیلېږي په همدغه ځای کې دوی وایي چې دغه 14 شوې ده. خو تر اوسه پرې امنیتي کسان څوک نه پټیږي. دقیق غزه معلوم نه دی او دا هم معلوم نه دی چې د هدف څوک او دغه 14 په چا باندې شوې ده. موټر بم 14 او انتحاري حمله او نویته هم معلوم نه دی. تر اوسه پرې ورسره جزئیات په دې اړه خبر شي.
اجمل تورمن مننه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګورې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاون او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل خارمنز کې تیر شو ایسین به تل پاک او شنو بوډکوي. کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغه سی یو ډیر غوړ خیال پلوي د نوی کابل په باره کې هم وهلی وو او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خبرونې په پیل کې مو د غنمو درې کونجه میز درته جوړ کړای دی.
قدر مون اوریدونکو سلام. خرغ لاست خبرونې ته لکه څنګه چې خبر یې لکه د نورو شان غندې اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خستلو توان نه لري. پام دې اړه مو درې کونجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مل صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو پرا بللی دی چې ټولو ته خراغ لاست وایم په خیر راغلی
مهرباني کور ودان مهرباني کور ودان
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو غنم ګل صاحب کدار ته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
ډېر خپ پښتنه دی وکړه دی وړو د ګرانۍ اصلي سبب دی وریجو ګرانې دل او د خېټو غټې دل دی دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی بلې لتې د خېټو غټې دل دی او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي
مننه غلم ګل صاحب ډوډۍ مل صاحب ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
مهرباني کور دی آباد د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواچوي او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزورې کېدي همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړۍ ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده
مننه ډوډۍ مل صاحب چوب ختی صاحب ته څه پکې وایي
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي
هو د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي
مننه چوب ختی صاحب اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم او هغه دا چې خاروالی ولی د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي په لنډ ډول ځواب راکوي غنم ګل صاحب لومړی تاسو وایي
د خاروالی کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپیره کړي
ډوډۍ مل صاحب تاسو څه وایي
ځکه چې د حکومت او خاروالۍ غټان خپل ډوډۍ نه خوري او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري هغوی ټول عمر غوښې کبان میوې او ترکاري خوري نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر
چوب ختی صاحب تاسې پکې څه وایي
د حکومت او خاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي او که پوهم شي نو ډالر ته یې اړوي او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده ځکه د همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستي وي
زمون ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني زمون ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني زمون ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس که څوک ویني نو پټ به یې کی توا غمای دی قیمتي دی الماس که څوک ویني نو پټ به یې کی زمون ولسوال کار خو نشته خو بیغمه دی تی وای هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي کنه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار کار خو نشته خو بیغمه دی تری وای هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي کنه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار وای زمونږ ولسوال کنه نو دومره خو راضی چې گزاره مو وشي کنه نو دومره خو راضی چې گزاره مو وشي او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم مونږ ته امن بی امنی وده مونږ ته امن بی امنی وده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بی امنی و نو دولت او حکومت یې راوړي مونږ ته امن بیا امنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بیا امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي او پوښتنې هم نه کوي. وای زمونږ ولسوال
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړې مرکه دراورو. که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلک دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبریالان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوئ؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
و
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4. Oh, oh, oh.
پلور میندای بل دل د مولا صاحب مسے بارات گشت سر دے نن